د کندز امنیت قومندانی ویان سیسرو روسینی ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، یعنی د افغان ځواکونه جنوبي اړخ نه شمالي اړخ ته راوښتي، یعنی شمالي اړخ کې به پخوا وسلوال طالبان اوس تر ډېر ځای پورې افغان امنیتي ځواکونه پرمختګ کړی ده. او همدارنګه دوی ویل چې دوی له ډېر احتیاط سره کار اخلي، ځکه چې په یو شمېر لوړ پوړو ودانیو کې وسلوال طالبان پټ شوي دي، له هغه ځایه په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. دا هم وویل چې یعنی په ډېر ژر به دغه ولایت د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي.
بله، تاسو ویل چې د نشټو یادونه هم وکړای. مرسل ځینو شاهدانو سره په کندوز ښار کې خبرې کړې دي. هغوی وایي چې اوس د کندوز لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ټولې جنوبي سیمې تصفیه شوې دي، مرکزي برخه هم د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده، لیکن د تر پرون ماښامه پورې د کندوز په داخلو سیمه کې څه ناڅه جګړه روانه وه. تاسو چې کله له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي یا له ولایت له مقاماتو سره، هغوی څه وایي چې جګړه یا د طالبانو مقاومت په کومه دقیقا په کومه سیمه کې دی؟
د کندوز امنیت قومندانۍ ویان سرور حسین ویل چې اوس مهال جګړه د داخلو په سیمه کې، همدارنګه د خاکنۍ په سیمه کې، خاکنۍ نه لاندې د نوابات داخل په دغه سیمه کې او دی خواته د منطقه د بندر خانابات هم اوخت جګړه، یعنی نږدې زده د بالایسار سیمه ته دلته جګړه رسیدلې ده. هغه ویل چې اوس مهال وسلوال مخالفین د تښتې په حالت کې دي. خو بلې خواته د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ازادي راډیو ته ویل چې په دا 15 ورځو جګړو کې 1500 تنه تپیان دغه روغتون ته را انتقال شوي دي، او له شپېتو زیات وژل شوي کسان چې په دو کې ملکیان همدارنګه د طالبانو تپیان هم شامل دي. هغه ویل چې اوس مهال په کندوز کې ډاکتران له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر ډاکتران وروسته له هغه چې په بېسرحده روغتون باندې بمباري وسله تښتېدلي دي، او دا مهال درې تنه نرسان د زخمیانو د ناروغانو په خدمت کې دي. دوی ویل چې د اوس مهال دغه روغتون له د دوا له کمښت سره او د اوبو له کمښت سره د ډوډۍ له کمښت سره مخامخ دی.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د روسي بمبارۍ له کبله بخښنه غوښتلې. خود جنرال جان کیمبل دفتر ویلي چې د بخښنې دغه خبر نشي تاییدولی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده، خو په عین حال کې ویلي دي چې باید د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې صبر وشي. د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې مشر د وروستي پیشي په اړه د بی‌طرفانه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو د وروستي بمباري له کبله خپل خواشیني څرګنده کړې ده. د جمهوریت ریاست اعلامیه وایي د پرون سهار په بمباري کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان سوي، چې په هغو کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان کارکونکي او ډاکټران هم شامل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د ناټو د غوڅ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان کامبل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړي او بخښنه یې غوښتې ده. خو د ناټو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د جنرال جان کامبل لخوا له ولسمشر غنی د بخښنې غوښتلو مسله تایید نه کړه، او ویې ویل چې دا خبر به بیا چک کړي. افغان حکومت وایي د پیښې په باب یې یو هیئت ګمارلی چې څېړنه وکړي. د نورو سازمانونو او چارواکو ترڅنګ ملګرو ملتونو هم په کندوز کې پر دغه روغتون وروستۍ هوایي حمله غندلې، چې له کبله یې د وروستیو راپورونو له مخې 19 کسان وژل سوي، چې په هغو کې 12 کسان د بی پولي ډاکټرانو د سازمان کارکونکي، 4 تنه پوخ عمره ناروغان او 3 نور یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر زید راد الحسین وویل پر یو روغتون هوایي حمله شایي یو جنگي جنایت وبلل سي. په دې برید کې چې پرون سهار وختي سوی و د شتنه نور شدیدن ټپیان سوی دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان دغه حمله له نړیوالو بشري قوانینو یو څرګنده سرغړونه بللې، او په دې برخه کې د بی طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان عملیاتي مشر برت ینسنس پرون له بروکسل نه رویټرز اژانس ته وویل دوی په دې باب د بې طرفه څېړنو غوښتونکي دي.
We haven't had any communication.
تر اوسه نه د نړیوال ائتلاف نه هم د افغان دولت لخوا مستقیم تماس را سره نیول سره دی، ځکه نو بیا په سراحت سره وایو موږ چټک وضاحت غواړو او موږ د بې طرفه څېړنو د پیل غوښتونکي یو. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیري اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په سپکو او درنو وسلو سنبال ترورستان دغه روغتون ته ورغلی وه، له ودانۍ او خلکو یې د سپر په توګه کار اخیست او له هغه ځایه یې پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کولې. بل خو د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقي ویلي چې د بمبارۍ په وخت کې له لسو تر پنځلسو پورې ترورستان په روغتون کې پټ وه. د ویلي په برید کې ټول ترورستان وژل شوي او ځینې ډاکټران مو هم له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د کندوز یو شمیر خلک ادعا کوي چې له ځینو پوځي الوتکو څخه د اکمالاتو او د ټپیانو د انتقالولو پر ځای د دغه ولایت د خلکو د وړلو لپاره کار اخیستل شوی دی. دغه خلکو آزادي راډیو ته وویل چې یو شمیر کسان د زیاتو پیسو په وړاندې د همدغو پوځي الوتکو په واسطه امنو سیمو ته وړل شوي دي. د دفاع وزارت چارواکي قسم دا اداره د وی خو وایي چې که په دې برخه کې دقیق استاد او شواهد موجود وي نو له سرغړوونکو سره به جدي چل چلند وشي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې کندوز له څو ورځو را په دې خوا د جګړې په لمبو کې سوځي، ازادي راډیو د افغانستان د هوایي ځواک له الوتکو څخه په دغه جګړه کې د ناوړه ګټه اخیستنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ویل کېږي چې یو شمېر فرصت طلبه کسانو د دې پر ځای چې د جګړې له ډګره ټپي سوي سرتېري انتقال کړي او هلته اکمالات ورسوي، د زیاتو پیسو په اخیستلو سره ملکي وګړي له کندوز څخه کابل او یا نورو ولایتونو ته وړي. فرحت چې ځان د یوې دولتي ادارې کارکوونکی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته یې د درو کسانو د راوړلو په بدل کې پنځه
دوردو څلور ماشین الوتکه چې مواد پکې وړي وي، خو مونږ ته ویل چې څوک در باندې پوه نشي. یوې الوتکې $1500 او یوې بیا $8000 اخیستې او یوې هم $60000. خو شخصا ما خپله چې د اردو کس مو پیژندی نو درې کسې د $40000 په بدل کې راوستلو.
فرهاد وایي د ډېرې مجبورۍ له مخې دا پیسې ورکړې، خو اوس غواړي له خپلو ملګرو سره خپل فریاد ارګ ته تر افغان چارواکو پورې ورسوي. په همدې حال کې د کندوز یو بل اوسیدونکي چې هغه هم له جګړې تښتېدلی او نه یې غوښتل نوم یې خپور سي، له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت کوي. دی وایي زموږ سره یې $60000 فیصله کړې وه، عسکران وه. کله چې هوایي ډګر ته راغلو الوتکه ډکه سوې وه، نو موږ ته یې وویل چې په $60000 نه کېږي، که $1500 راکوي بیایو مو، که نه نو نه مو بیایو. دا چې موږ مجبور وو او پیسې مو هم نه درلودې، یو بل کس موږ ضمانت وکړ او $1000 مو ورکړې. دوه کسه وو، هلیکوپټر نه وه، څلور ماشین الوتکه وه. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو ته ویل چې هوایي پوځي ترانسپورت په خپل وخت د اکمالاتو مکلفیت لري او که د کندوز د خلکو دا ادعا ثابته سي نو دا ستر خیانت دی.
کله کله داسې هم څه سوي دي چې څوک تیارې ته نه دي پرېښودل سوي یا هغو دې نه دي انتقال سوي، شکایت کوي چې هلته پیسې اخیستې کېږي. هوایي قوتونو وظیفه دا ده چې په وخت و زمان باندې اکمالات وکړه، زخمي او شهید انتقال کړه، ځکه د زخمي انتقالول د شهید انتقالول دا په مورال باندې ښه تاثیر کوي. که سوی هم دا غټه خیانت ده، درست کار نه ده.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردک هم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د کندوز د خلکو ادعا رد کړه او وی ویل
دغه ادعا په کلکه ردومه، هر څه چې دا ادعا کړې ده که ثبوت او اسناد لري موږ به هغو پیلوټانو یا انجینرانو یا تخنیکانو ته کلکه جزا طبق قانون سره ورکړو.
په همدې حال کې داسې راپورونه هم شته چې د ځمکنیو ترانسپورتي شرکتونو د ټکټ بیه چې له کندوز او نورو شمالي ولایتونو څخه کابل ته راځي هم د پخوا په تناسب څو برابره زیاته سوې ده.
په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت یو استازي وایي د دې ولایت چې د کندوز له جګړې ملکیان خوندي سیمو ته ولېږدول شي په کار ده څو ورځنی اوربند وشي. د کندوز وکیل ډاکټر فاطمی عزیز ازادي رادیو ته ویل چې دوی په کابل کې د تحسن یو خیمه هم درولې او شعار دی کندوز وشغوري. میرمن عزیز وای په کندوز کې یو غمیزه روانه ده، د خوړو کاختی راغلی او ملکیان په جګړو کې گیر پاتې دي. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې له فاطمی عزیز څخه پوښتنه کړې چې تاسو له خلکو سره په تماس کې یاست، په کندوز کې وروستۍ وضعیت څنګه دی؟
کندوز کی وضعیت ډیر خراب ده. کندوز کی او فاجعه ده، اوس خلک دوی نه لري او بن نه لري، خلک ځوانان په سرکو پروت دي، مړینه نشي د فراول اقتصاد. د سی وضعیت خراب ده چې دغه په ټول جهان کې زه فکر نه کوم دغه سی وضعیت په سوریا کې، په عراق کې دغه سی وضعیت زه فکر نه کوم چې شوې دي. اوس په افغانستان کې د سی په یو کندوز کې د سی حالات خراب ده چې زه درته وایم. دلته تیارې بمبار کوي، خلک مړه کیږي، که طالبان وځي خلک وځي. صفاخانه کې بمبار شوی ده، هلته طالبان ځای په ځای شوی و، بمبار شو، ډاکټران ملا شو، نرسان، مریضان اور اخیسته، ټول خلک اور بل دی. په خدای چې بلند منزلونه، ساختمانونه، دا د خلک کورونه ټول اور نیولې ده.
تاسو په کابل کې د تحسن یو خیمه درولې ده، هدف مو څه دی د دې اقدام؟
خیمه چې موږ برپا کړې ده اوس په دې خاطر ده چې زموږ د کندوز خلک اواز اوچت شي، کندوز نجات ورکړي. دا زموږ شعار ده چې کندوز په اور سوځيږي، خلک دې موږ اواز واوري. دا جهان بشر دوستي څه کله په جهان کې بشر دوستي څه کنهسته، دا خلک باید زموږ غږ واوري او توجه وکړي، او یو ورځ یا دوه ورځې دپاره اوربان شي چې دا ملکي خلک د کندوز نه ووځي. دغسې یو وضعیت خراب دی، اوبه چې پیدا ونه شي، دا ډوډۍ چې پیدا ونه شي، دا ماشومان تږي وږې په کوڅو پروت دی، که بیرون ووځي، که هلته بمباردمان کېږي، که طالبان یې ووځي.
ویل کېږي چې په کندوز کې له څو ورځو راهیسې تقریبا یوه هفته په پوره کېدو ده چې هلته پوځي عملیات روان دي. دغو عملیاتو آیا نتیجه ورکړې ده؟ د سیمو په تصفیه کې دغه ورځ من پروستلو کې کومک کړی؟
دا عملیات چې اول آغاز شول خو نتیجه ورکړې وه، اوس بیرته اور واخیسته. بیرته طالبان ډېر راغی، موږ نه پوهېږو چې دغه طالبان د کوم ځای نه راځي، څه رقم راځي. هلته خو کندوز د سیم سرحد د نورو ممالکو چې دا طالبان هلته تربیه کېږي، هغه هم په هم سرحد هم نه ده. نه پوهېږي چې دغه طالبان دومره دقدر کوم ځای نه راځي، ټول انتحاریان راځي هلته. داسې بېخي او بد وضعیت روان دی.
افغان حکومت ژمنه کړې ده چې په تخار، بدخشان او نورو ولایتونو کې به د کندوز له بې ځایه سو کسانو سره مرسته کېږي. تاسې چې په تماس کې یاست له خلکو سره، دغه بشري مرستې دغه بې ځایه سو کورنیو ته رسېدلي دي؟
تر اوسه د بې ځایه سوو خلکو سره خو بېخي مرسته نه ده شوې. زموږ خلک چې دی د همجوار ولایتونه لکه تخار، بدخشان، بغلان، بې ځایو کې هم بې ځایه سوی ده، او په کابل کې هم خلک راغلي دي بې ځایه سوي دي، خو دوی ته تر اوسه کوم ځای مشخص نه دی. خلک په کانتینرو کې، په کوټو کې، په سرایو کې، دلته کې ځای په ځای شوی دی خپله. خو زه فکر کوم چې دوی ته یو مشخص ادرس یې، یو ځای مشخص ورته یي چې کومکونه ورته مرسته ورسیږي.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی ډاکټره فاطمه عزیز و چې د کندوز د وضعیت په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت 8 بجې او 22 دقیقې شوې. د هلمند ولایت شوراوی طالبان یوازې له دوو ولسوالیو څخه هر کال د برښنا له درکه 300 میلیون افغانۍ عاید ټولوي. د برښنا رئیس په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو لخوا د برښنا د عاید او د ټولولو خبره مني خو دقیق شمیر نشي. په عین وخت کې د برښنا ریاست د ځینو دولتي او مرستندوی ادارو څخه د برښنا د مصارفو د نه تحویلېدو په خاطر شکایت کوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازرې رادیو د خبريال الیاس دایي راپور واوري.
د هلمند په مساکلاو کجکی ولسوالیو کې وسلوال هر کال د شاوخوا 300 میلیون افغانۍ په ارزښت د برښنا عاید ټولوي. د هلمند ولایت شورا غړي او د کجکی اوسیدونکو مجید خونده وايي که د بازارونو او ترانسپورت عواید ته دقیق حساب وشي تر 1500 میلیون افغانۍ یاد عواید ډیریږي. هغه وویل د برښنا او ترانسپورت د عوایدو پر سر تېر اونۍ د وسلوالو او دایش ترمنځ سخته نښته هم وسوه چې د دواړو غاړو شل تنه پکې وژل شول او دغه عواید بېرته د طالبانو په لاس ورغلل.
برښنا ټیکس ته اشاره ډېر غټ عاید کېږي، بېخي کلنی عاید یې تقریبا 15 لکه روپو ته پاکستاني روپو ته رسېږي، او د ترانسپورټ پیسې دي چې دوی جمع کوي خپل دکانو مالیا د دوی جابن کې وس په وس کې شتا سن خبرګس شي هلته دوی میانه خود جګړه سره وسول شي وی ویډلې ژغو کې چې موږ د ایشان یا د ایشو د مالیا ټولو د دوی اونده جنجال غټ مشکل هم پکې د مالیا باندې او چې بل اخر دوی مبین کې جګ مشته او جګ تلفات او
د برښنا د رسد جن سرچینی وای د برښنا د غوایت په تیر لس کلونو کې د برښنا د رسد سره په توافق د وسلوالو لخوا ټولیږي سرچینه وای د دی وایدو په واسطه طالبان د برښنا د رسد کارکونکو او د لین د غزیدلی شبکې امنیت ساتي د برق په جوړولو کې مرسته کوي او په کستي ډول د برښنا مزینه پر کوي د هلمند برښنا رئیس انجنیر نصر الله کانی د وسلوالو لخوا د برښنا د مصارفو د ټولولو خبره مني خو دقیق شمیر نه لري هغه ځدی ډېر ټول په دې دوه وسلوالو کې ونیم میگاواټ برښنا مصارف طالبان ټولوي
دغه مبلغ تعداد مستند را معلوم فقط د هغه سمو پیسې نه ټولو چون په ساحه کې موږ چندانی اختیارات واق په استلا داسې نه لرو چې موږ دوی سه پیسې ټولې کو یا زموږ پر کنه باوجود چې زموږ پرسونل لرو الته د دوی شبکې الته موږ شبکې لرو هغه جوړو په هر وخت کې عوارض پیدا کی یا شکیج یا خرابي هغه موږ په زمان سره جوړو او ماشونه موږ ورکو ولې پیسې صرف موږ ته نه تاویلې نه موږ ځنیا
د برښنا رسول ک طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دوی نه سکولې د برښنا وای ټول کډینو پلشکرګا کې هم ځینې دولتي او مرستندوی ادارې ستچې په سلګونو لک افغاني قرضدار دي او د کلون رئیس د برښنا مصارف نه دی ورکړي انجنیر نصر الله کانی زیاته کړه د لشکرګا شهر د ایمرجنسی روغتون په شمول چې 45 میلیون افغاني قرضدار ده بوس تصدی شپږ اتیا لک د اجاره او نجاري فابریکا شپږ وشت لک او د لشکرګا مرکزی زندان هم 45 میلیون افغاني قرضدار دي او په تیرو څو کلونو کې د برښنا مصارف نه دی تحویل کړي دا په داسې حال کې چې په لشکرګا کې د 3 میگاواټ برښنا وای د برښنا ریاست ټولوي چې د دوی په خبره د کال اتیا میلیون افغاني کې جو د شمیره تر غو پیسو څو چنده کم ده چې طالبان هر کال په کجې کې او مساکله ولسوالۍ کې ټولوي د برښنا درسته چارواکي وایي چې د شمالي ولسوالۍ په میلیونونو افغاني مصارف د دوی په واک کې ورکول شي کولای شي جنو نور ولسوالۍ ته د لین شبکه وغځوي او د برښنا اوسنۍ سیستم چې زور دی په اسري او مډرن شکل جوړ کړي محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند
اوس په هم لویدیز مطبوعات را واخلو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي بیا هم د طالبانو له لوري د کندوز ښار د نیولو موضوع د ډیرو لویدیزو ورځپاڼو او مطبوعاتو د بحث موضوع ده د جرمنی دی ویلت ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې ویلي چې د کندوز له پیښې وروسته د جرمنی حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ماموریت یو کال نور اوږد شي ورځپاڼه لیکي د جرمنی دفاع وزیر او نور چارواکي غواړي چې په لومړي ګام کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت د اوږدولو په اړه پریکړه وکړي او بیا د ناټو د دفاع وزیرانو په راتلونکي غونډه کې د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون ډیر لین وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت نه یوازې تمدید شي بلکې پیاوړی هم شي د دې جرمني ورسپنې لیکنې سره سم د جرمني پوځیان چې په مزار شریف کې ځای پر ځای دي له مخکینی محل ویش سره سم په 2014 میلادي کال له افغانستانه وسی خو د کندوز ورستیو پیښو د جرمني نظر ور بدل کړی دی ورسپانه کاجی کندوز د جرمنی لپاره سمبولیک اهمیت لري ځکه چې د دغه هیواد پوځیانو له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره بهرنۍ پوځي ماموریت له کندوز پیل کړ جرمنی د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې 1,500 سرتیری لري چې وسوي په مزار شریف کې دی ردی او پاتې په کابل کې دی اکانومست مجلی بیا په وروستۍ غنه کې د کندوز پیشیته په اشاره د غمجنی کالیزی په نوم په لیکنه کې ښلي د ملي یووالي د حکومت تر کالیزی یوازې یو ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی له یوې جدي آزموینې سره مخامخ شو د کندوز پیشه له یوې خوا د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره تبلیغاتي بریا وه او له بلې خوا د دې مجلې په باور د افغانستان د بې ثباته حکومت لپاره یو درون ټکان ګڼل کیږي اکانومیست مجله زیاتوي که څه هم د طالبانو له لوري له نیول کېدو درې ورځې وروسته افغان امنیتي ځواکونه د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ کندوز ته ننوتل خو د دې پیښې په اړه لا یو شمېر پوښتنو ته ځواب نه دی موندل شوی لکه دا پوښتنه چې یو درې لکه کسیز ښار څرنګه داسې اسانه د طالبانو لاسته کشي ووت اکانومیست مجله لیکي اوس افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې پرمختګ ته دوام ورکوي او شایي په ښار کې لاسبری وي خو مهمه مسأله دا ده چې آیا په کندوز کې تصفیوي عملیات پرمختځي ځکه چې ممکن طالبان د خپلو پلویانو په کورونو کې پټوي او څه موده وروسته بیا راپورته شي او ښار ناامن کړي مجله د افغان پوځي افسرانو په قول وایي چې په کندوز کې د حکومت په عملیاتو کې د 200 او 500 ترمنځ وسلوال مخالفان وژل شوي چې دا دې ډلې ته لوی ګوزار دی. تاسیز مو شخلا سالی رادیو اوری روسیه وی نیوازی با پا سوریه که خپلو هوایی حملو تا دوام مرکلی بلکه لا بای شدیدی کلی. مسکو وی پا سوریه که ایر اسلامی دولت دلی یادایش گن مرکزونه بیشتیدی. پا دی موضوع سالی محمد سالی دی آزاری رادیو دی خبر دی مرکزی چانگی دی راپور جزیات ابروی.
روسیه وی پا سوریه که با خپلو هوایی حملی زیاد کلی. دغه هیواد تر دې مخکې ویلی و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال انډری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف ویشتلي دي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وکړې.
ناشا رازویتکا فکسیروی شو بویکی
دمو استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغه سیمو چې په ولکه کې و په وټولو دي. د دوی په لیکو کې ورختای او تیش ته زیاته شوی ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنگرونه پریشي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپل هوایي حملو ته ادامه ورکړو بلکې شدت به لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال د روسي چرواکي وویل روسیه د خپل هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړې وو او سپارښتنه ورته کړې و چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته د خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف ویشتلي دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دقیقې دي. د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو او نن موضوع دا ده چې د افغانستان په شمال کې ناامنۍ ولې زیاتې شوې دي. خو مخکې تر دې چې مایکروفون تاسو ته وسپارو په کابل کې قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه پر ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یو روختون د هوایي بمباری په نتیجه کې د لسو تنو د وژل کېدو په خطر ژور خوشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې د دې پېښې په اړه به څېړنه وکړي. د کندهار امنیت قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق د خبرو پرون ماښام په کندهار کې یو کنفرانس ته وکړه. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر معلم حبیب الله وژل سو. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې 4 تنه دولت ضد وسلوال وژلي او 4 نور ژوبل کړي دي. د عراق د پلازمین بغداد په شیعه مشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته لاغې وژل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یو پوسته ونیسي. روسیا وای په سوریه کې بخپل هوایي حمله زیات کړي. دغه هوا تر دې مخکې ویل و چې له چهارشنبه راهیسې هوایي ځواکونه په سوریه کې احتسابان دي 60 الوتنې کړي او د ترورستان پوځي ځواک زیات کمزوري کړي. او یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پلون پر یو اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی وشل او دوه نور یې ټپیان کړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی، همکارم اسمت سارون و همکاری تکنیکی حاسف حبیبی با شما هستیم. شمال شرق افغانستان در هفته‌ای که گذشت رویدادهای امنیتی خیلی ناگوار را تجربه کرد. شهر قندوز به دست مخالفین مصالح دولت افتاد. جنگ در حال حاضر در شهر قندوز ادامه دارد. برخی از ولسوالی های ولایت تخار نارام گزارش شدند. همچنان در بدخشان بعض تحرکات از سوی مخالفین مصالح دولت صورت گرفته. در بغلان هم چنین تحرکات وجود داشته و در مجموع شمال شرق افغانستان و ولایت های شمالی نارام گزارش داده میشن. چه فکر میکنین علت این نامنی ها در کجا میتونه باشه؟ در برنامه حاضر میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما شریک بسازید.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی توسط اول سش کال نسبت نور و کلونو تا در افغانستان په شمال که امنیتی وضعیت خراب شویده، علاوه په دغو ولایتونو چې جاوید نعیمی ورته اشاره وکړه، یعنی بدخشان، تخار، بغلان او کندوز، په فاریاب او جوزجان او سرپل کې هم سږکال نښتې وشوې، نامنې زیاتې شوي دي. په ځانګړي ډول په شمال لویدیز کې فاریاب وضع نسبتا خرابه ده. په دغو ولایتونو کې سږکال ډېرې شدیدې جګړې هم وشوه. که غواړی چې د دغو جګړو د علت په اړه خپل نظر څرګند کړئ، نو کولی شئ دا شیبه په 0993 هم 0800 225 55 تلفون را وکی. هم دارست دا افغان بیسیم دا اتسوا اتلس شمیری للاری اسمس راست ولیشی. بله لاره هم داده چه رادیو تکای آزادی پیاد لری، لده طریقه دا سکایپ لاری هم نمور سره تماس نیولیشی. رادیو تکای آزادی پیاد لری.
بله، شماره ها را سرانسه ویلان کردن. باز هم امی اسپیل حرفایی را که در اسکایپ باید استفاده بکنن شنونده های ما: RADIO.AZADI. میتونین برای ما در اسکایپ هم زنگ بزنین، تماس بگیرین، چون کیفیت صدا در اونجا هم بهتر است و همی که مصرف بالای شما نامه در اونجا. از طریق تلفن شنونده های ما هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دغه پروگرام دی چې دا نامې ډیر سوي دي.
بله، په شمال کې نامې ولې ډیر سوي دي؟
واکه د هلمند څخه خبره کوم، محمد نعیم جلالی.
بله صاحب،
مهرباني صاحب.
دغه دی د دې عوامل چې دی، دغه عوامل دغه دی چې په دغه کې په ولسوالۍ کې اول دوار ولسوالۍ ته توجه نه کوي حکومت. ولسوالۍ چې ونیولې یا هلته نامنی زیاته شوه، نو باره اخر کار هو دغه ته ولاړ دی چې ولایت وته ولاړ دی، او باره ولایت وته ولیږې کېږي. او بیا د حکومت چې په ولسوالۍ کې ولسوالۍ ونیول چې د خلکو باور باره پر کمی پر حکومت باندې، نو باره دوه معاملې دغه دی چې باره ولایت وته کار کمیږي. او بل چې هر څونه حکومت واک کمیږي را نږدې کېږي ولایت وته، خپله د غټو چارواکو دغه باره دغه دی چې څوک یې را تېروي ولایت ته خپل ځان وایي چې بابا ما ته غږ نه کوي، او یا په ټیټه شوي یا په لوړه شوي، یا خو مانا هر سړی خپل د خلاصون لپاره باره د مخالفینو سره یو لار کوي. ولې مخنیوی په ولسوالۍ کې نه کېږي چې په ولایتو کې کېږي؟ په هر اخر ولایتو ته کار ولري.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور دې ودان، کور دې ودان. صحیح شو، ستاسې خبرې مو واورېدې، تکرارویم.
سلامت.
بل اورېدونکي ته روبات ورکوو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
بله سلام.
سلام صاحب، بفرمایئ. بفرمایید صاحب. بله صاحب،
متاسفانه چه تلفنی قطع شو. خیر، بل اردون کتاب نوبت ورکو که پیغامون حمله رو. مهربانی.
بفرمایید صاحب.
مهربانی
صحبت کنین.
متاسفانه رادیو مو لوړه کړی ده.
بفرمایید صاحب، لطفا فورا صحبت بکنین. تماس از اینا هم قطع شد. یک شنونده دیگه داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، از طریق اسکایپ هستن اینا. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم. نصر احمد زین دلوگر سخن.
مهربانی کوی احمد زین. سلام
علیکم. نصر احمد زین دلوگر. مهربانی کوی. تاسو شمال په نام نه خبره بس بس کوي د موږ تاسو د حکومت خلک خپل د امنی د امریکا غوډي مزدوران دي کچې د امریکا مزدوران نه وي.
متاسفانه اسکایپ مو هم قطع شو. خیر بل اوریدون که لرو زن معرفی
کنیم. بله بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام سب مهربانی کنین.
زاده کنیم در حالت می اصد الله خبر کام
مهربانی کوی
در آباغ کندیز در حالت در جنگ پر اتفاق کنده زکر در مدن تا در حالت که می ره داخل در حالت که بازار که
بله
دا د کوم خبرې چې فاطمه عزیزی په کابل کې نو سبا کوي دا بالکل حقیقت نه دی. دلته نه وګاسته نه څنګهسته نه چورسته نه شای نهسته دا خبرې ټول بیا اساسه دي.
خیر
کومندان امنی د قندهار دا خبره کړی وی چې زه څنګه کندوز ته ځم جنگ کوم. کندوز د جنگ میدان نه دی. کندوز بشخشی نه ده. هر ځای کې چې دا جنگ نه کو که امنیت نیوائی شی دولتی دیونی شی که نیسی نیوائی طالبان پیدی پریدی دانو چه خبرم
سی نه دا موضوع زمجد بحث نده ده مجد بحث موضوع داده چه ولی پا شمال که سک کال نه امنی زیادی شی بیدی علتی چه ده؟
علتی داده که دلتا دا خلق ظلمونه و کل اربکیونی رو وستل دو اربکیونی ده خلق و کلونه لوت کل ده خلق و مالونه
شما از چی چطور ادعا میکنین ایره؟ چطور ادعا میکنین در حال که خودتان هم در قندوز نیستین؟ در قندوز نیستین چطور ادعا میکنین ایره؟ از کجا خبر دارین شما؟
ما زه په قندوز کې نه یم ته دا خبره دې کوم چې دا فاطمه عزیزی د په کابل کې نه ولې دا ټول خبرې درواغه
کوڅه ځاښته درته څه شوه زه سیده مننه چې تلیفون
دې تشکر سلامت باشید. محمد روحانی از بدخشان در پیام خود نوشته کرده که اگر دولت فعلی چند ماه دیگر دوام کنه سمت شمال نه بلکه تمام افغانستان سقوط میکنه و افزایش ها ماجرات ها افزایش پیدا میکنه. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته کرده که ناامنی های اخیر در شمال افغانستان ناشی از اختلاف های اخیر میان امریکا و روسیه است، به خاطر که در کل جنگ افغانستان گفتن یک جنگ تحمیل شده هست، اونجا روسیه مداخله میکنه، فکر میکنم هدفشان در سوریه است و اینجا مردم مظلوم افغانستان قربانی میدن. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که البته پیامشون به پشتو سرون سر میروونی
وای پشمالی ولایتونی که جنگ ده پاکستان لخوا تحمیل شوده ترسو چه ده افغانستان زیر بنا لوتا و خراب کرد.
بله و ماشاءالله فهیم از آرزگان در پیام خود نشته کرده که جنگ در شمال و شمال شرق افغانستان از یک سازمان و نهاد تروریستی خارج از مرزهای افغانستان گفتن رهنمایی میشه.
او ده تلفن لاری اوریدون که لروزان معرفی که آزادی را نه اسکایپ لاری اوریدون که دهی مهربانی اول تاسو تا نوبت
بفرمان سب.
علیکم.
سلام سب مهربانی.
سلامت
باشین. خوب هستین خیریت؟
سلامت باشین بفرمان سب.
ببخشید سب نام سید شیرشاه است. شما را دنگلس
بفرمان آقای شیرشاه.
از آمد میدم
بفرمان سب.
من صرف نظرم امیز بادر که امی جنگ آخر که یک اوج گرفت از صرف توجه کلانا را به حساب جلب آدم بخواهیم بکنیم. او دوی میده که مشکل دهی است که کلانای ما و شما که رس دولت گستن اینا برای وطن دلسوزی ندارن. فکر با فکر من بخاطر اگه وطن دلسوز داشته باشن شاید یعنی پرالما شاید حل شوه. به حساب ما خودم یک ماه پیش افغانستان بودم.
بله شد
فساد ده حوج خود از یعنی آدم مایوس میشه. آدم افغانستان میام وقت آدم مایوس میشه که من وطن خود به این حالت زندگی میکنم. وقت یک جای دیگه میام یک دیگه زندگی یعنی برادم خیلی مایوس کن است. به این خاطر فکر میکنم که اگر درد بالا اگر کمکاری اصلاحات بیاید فکر کنم که جنگ هم
بله
شاید کمتر شود.
بله و انگیزه و علت که شما فکر میکنین در شمال و شمال شرق افغانستان امسال جنگ ها افزایش پیدا کرده در چیست؟
بازم شما رو گفتم محترم که جنگ خود شمال افغانستان بخاطر اینه که چون از یار شدتانشان این باشه که در آسیه میانه اینا براون دوج نامن بسازر کشورهای دیگرم، لیکن بازم اینا تا اونجا رفتن از یایق به کار ساده نیسته. اینا خودشان تا اونجا بتان براون حتما کلانا هستن که اینا رو شاید در موتره شیش از سیاه شاید اینا رو ببرد تا اونجا. بخاطر اینکه خود از اینا اصلا من فکر نمیده کنم که اینا خود جان تا اونجا بدانم برسن.
تشکر شنوندی عزیز از شما.
لبغلانه یا ویدون که لروز هن معرفی که
بفرمان سب
بارد
برز سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسمت فاران و تمامی شنوندگان تان نیازی هستم از فاران تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه. البته شما بگیدید که ولایت شمال شرقی و شمال غربی مانند جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان در طول 14 سال رنج را برده و میبرد و وضع آن از قبل خراب بود. شما ببینید عوامل و دلایلی که باعث سقوط ولایت قندوز و شماری از ولسوالی های شمال گردید قرار زین است که ما تای پنج شماره به شما خلاصه میسازم. اول عدم تطبیق قانون و خلاف قانون حرکت کردن. دوم ضعف و ناتوانی رهبری و مدیریت در اجرای وظایف مقامات دولتی. سیوم عدم و نداشتن یک هماهنگی سالم و به موقع از بین بردن و به موقع بین نیروهای ملکی و نظامی افغان. چهارم ضعیف بودن نیروهای امنیتی از لحاظ تنظیم و تجهیزات نظامی در بخش های مختلف چون هوایی و زمینی و نرسیدن به موقع. و همچنان پنجم اختلافات ذات البینی البته روی یک سلسله مسائل چون قدرت، اقتصاد، شهرت و نفوذ طلبی بین اقوام مختلف شمال و در کل افغانستان از جمله عاملی بود و است که باعث سقوط قندوز و شماری از ولسوالی‌های شمال گردید. اگر چنین به نظر ما باشد که اکثر شنونده ها با این موافقه باشند، اگر چنین عوامل فوق ادامه پیدا کند شاید شماری از ولایات و حتی ولسوالی ها در آینده با سرنوشت ولایت قندوز دچار شوند. متاسفانه اگر چنین عواملی که ما به شما بیان کردم تطبیق شود، اگر روی یک برنامه و در یک چوکات گذاشته شود، ما به شما گفتن میتوانستم که در طول 14 سال در افغانستان نامی در هیچ گوشش نمیبود، ولی متاسفانه روی همین 5-6-7 مسائل و عواملی است که خلاف اینی البته مقامات افغانستان حرکت میکنند و این میشود که باعث این عوامل بدبختی در شمال و جنوب و شرق و غرب میشد. تا شاید که در آینده بازم با چنین سرنوشته های بزرگ البته دچار شدیم. باید که چنین چیزها بود و متاسفانه اگر یک شخص نتوانست درست عمل کند. امی کل شما در عدم تطبیق قانون و یک هماهنگی سالم میبینید. خدا کنه.
دیر منن عزیز صاحب سلامت و سید اسکایپ لاری اوریدون که لرو مهربانی
بفرمایئ. سلام رادیو آزادی است.
سلامونم قبول که د نظر محمد د دبي څخه خبرې کوم.
مهرباني کوي
بد امنه په دې خاطر راځي ځکه په افغانستان کې کوپر شتون لري. کوپر په هیڅ صورت
د شمال هغه کوه په افغانستان کې کوفر ولې افغانستان په کوفر متهمه وي. لطفا دا خبرې مکوه په خپل په دبي کې ناشته چاکري وه او افغانان چې تر تاسو ډیر زیات شاید مسلمانان وي په کوفر تور نه وي. دا شی خبرې دا سې لکه څوک چې دی ادب خلاف ورزي کوي کنه لکه څوک چې کنزلي کوي عین له دې سره مترادف دي. آینده کې چې دا شی خبرې کوله موږ فورا ټلیفون قطع کوو. بل اوریدونکو ته نوبات ورکوو. مهرباني وکي
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
جوهر شاه جوهری مند هلمند ولایت مرجی ولسوالی د کرشی ځای څخه خسته سره په لایې کیم.
مهرباني کوي صاحب.
محترم اورو د طالبانو د دولت لپاره کی تاسو د امنیت او امنیت مبارک خبر ده. خبر زموږ په شخصي نظر انداز شي بارو د حکومت انتخابات غواره او په خاطر دغه یعنی تحصیل مخکې د طالبانو د زاړه تحریک ته وګوري هغه په داسې طریقه و چې د شمال یې هم نه نیول کېدی. دا پروګرام داسې اوښتی دی چې زما په نظر چې د شمالي ولایتو سقوط به راځي مخپه وروسته به بیا د پښتنو ولایتو سقوط کېږي.
صحیح. یعنی تاسو چې د طالبانو پروګرام بدل شوی دی صحیح شو. مننه. نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
سلامونه سروان ستا تا همکارانو ته ټول اوریدونکو ته چې دارید دا ځای هم دي پکې.
مهرباني کوئ اجازه یې سي.
اول خو د ټولو نه مخکې دې ورور ته ووایم چې مسلمان یو ځکه په موږ باندې دا جنګ تپل شوی دی. که مسلمان نه وای واقعیت کې مسلمان نو موږ به هم د نورو ملکو غوندې لکه د سعودي غوندې د افغان ارامه ناست تاسو په نامې کې مسلمان وای لکه د دوی چلته ناست دي نو موږ به هم اوس دې غوندې ارام ونه به داعش وتلو نه به امریکا وتلو نه بله. دویمه خبره دا ده چې دا زمونږ ناسالمه اداره ناسالم حکومت ناسالم مشران دي یعنی جنگ بیا په کندوز کې او په بل ځای کې دوی په خپل منځ کې په یو چوکۍ سره نه جوړېږي. یو شي چې اول نه تاده او غلط وي نو تر اخره پورې هغه کوري که هغه یو منزل وي هغه
نه تر پای ته نه رسیږي یو نه یو ورځ راته پکیږي. نو دې خپله ناسالم اداره دا خپل منځ کې څه جوړیږي نه، نو دغه شخړې به رامنځته کیږي، په دوی پسې پاک شي او موټی شي، نو حکومت هم پرمختګ کوي، عمل هم پرمختګ کوي. نو دا د دوی خپله غلطي ده چې تاسو وګورئ زمونږ ښه پوهیږي چې هر یو ویان دی که هغه دی ځان تاسو غونډې نه جوړ کړی بس دونه هلته کوشته شول دلته کوشته شول ګران کوشته شول شول نو دا ولې مړ شي؟ مونږ دا وایو چې دا ولې مړ شي؟ تاسو دا واک په لاس در کړی دی، کمانډان دی که رئیس جمهور دی که اجرایه رئیس دی، بس دوی به دلته پرېږده چې په هغه کښې خاص خبر ورکړي رهدو کښې یا په تلویزیون کښې چې دونه په کندوز کښې هم مړه شول، دومره پولیس مړه شول، دونه طالبان مړه شول. دوی هم ځانونه خبرې اله جوړ کړي دي. هغه تاسو خو خیر تاسو خو یعنی
کار دی صحیح ده. مننه، سلامت
باشید. سلامت باشید صاحب مهربانی. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در پیام خود نوشته کرده که در تمام افغانستان نارامی ها افزایش پیدا کرده و مردم از دولت خوشنودی ندارند. و هادی از ایراد نوشته کرده که اختلاف رهبران حکومت وحدت ملی باعث افزایش ناامنی ها شده.
او غلام سرور بیالی کلیدی چه په شمال که زکه ناامنی زیاده شویده چه حکومت په ورستیو کلونو کې فکر کاوه چې په شمال کې امن او امان دی او د طالبانو زور نه رسیږي، نو زیات امنیتي چارو ته زیاته پاملرنه نه کوله. اوس هم د تلیفون له لارې اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب.
مهربانی کوئی
خندوز
سنی مرزی بسار خود موجود جالد و شمام دام دارتان ببرشید مال سلان رو حتی کنگوزی ایتا را پیشتر یک بان را هم دخت خانه یک غیر نیزانی چهان دخت یک تفل شم شاید کرد و شمام شون حتی بود که غیر ما وقتی که زخمی را بالا میکنه من برای زمین را بالا میکنه و حقیقت داره اینی مردم هم که بمباری میکنه سر نفره های در سر خانه.
چی وقتی بمباری شده؟
تاسو خیر له موضوع په باره کې خبرې وکړئ. تاسو اوس راپور مه راکوئ لطفا. زموږ موضوع دا ده چې ولې د افغانستان په شمال کې ناامنۍ زیاتې شوې دي سږ کال.
دا خپل اول ده چې د احمدشاه رامنځته کړ د امنیت کسانو چې د ګیروار یا د څخه پښتون سفر دوی به تردوت کړو، دوی به د کلي یا د کور مشر به چې وځم د هغه به خامخا اولاد یا هغه به د طالبانو ټول ډله کېده.
صحیح سو. ډېره زیاته مننه. متاسفانه چې ستاسو آواز هم ډېر واضح نه و. خدای دې وکړي چې اورېدونکي ستاسو په خبرو پوه شوي وي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي او هیله لرو چې یوازې او یوازې د موضوع په ارتباط خبرې وکړي.
بفرمایئ صاحب. مهرباني کوئ.
بله مهرباني کوئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
د هلمند ولایت ازادیت ولسوالۍ نه وفا خبرې کوم.
مهرباني کوئ وفا صاحب.
زما په نظر کښې دی دا چې دا پلان اوس ترتیب شوی د طالبانو دی، دا د طالبانو یو حکومت نه دی، دا بلکې د طالبانو سره نور حکومت نه هم لاس شوي دي. د ډېرو کم رقم ځایو سره طالبانو سره مرستې کېږي او دا د هغه خواته دا پلان دی چې شمالي ولایتونه مخکې سکوت وکړي. دا د بلې خواته هم دا پلان شوی چې شمالي ولایتونه مخکې سکوت وکړي، بیا به جنوبي ولایتونه بیا خپل سکوت کوي.
صحیح، مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده.
بفرمایئ صاحب. مهربانی کنین صاحب.
مهربانی.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایید.
سلام تقدیم میکنم از طریق رادیوی شما به تمام شنونده خوش به خود شما به همکارای تکنیکی تان.
تشکر صاحب.
ما اول خو یک سلام میکنم برای مو شنونده که از دبی زنگ میزنه و چکر میزنه و خودش دیگه ملت فقیر افغانستان میکوبه. بله. بعد اون امنیه که در ولایت شمال است، در طرف شمال که روان است، برادر عزیز تمام ملت افغانستان را آگاه است، تمام خود شما، تمام رئیس جمهور، تمام اینا، تمام حقایق با اینا معلوم است.
بله سر.
که این نفری هست در جای ما که یک بچه‌اش در دولت است، دیگه بچه‌اش طالب است.
اگر دولت دولت حقیقی باشه
بله
وقتی که زمانی که بچه از او در طالب بود این برادر از دولت است او را سر از او تصمیم جدی میگیریم خواهد تو که دولت هستی برادر دیگه در طالب چی میکنه کسر که فران در ولایت خود ما در ولایت خود ما دولت خود این قدر است که بچه منی آدم در طالب است اگر تو پدر امو را بیار یا یک وریسه امو را بیار تو دو روز بندی بکن دو روز سر از دوست سجو بکن اگر دوباره طالب در سرد شمال اگر پیدا شد بیاین تمام ملت افغانستان روی ما مردم را سیاه بکنند چون دولت دایر است بسیار مال امر است زمانی که آقای دوستم جنرال دوستم بسیار جهان سپاس میکرد ولایت فاریاب یک تصریح کرد تصمیم داشت که در ولایت تخار بیاید در ولایت کندوز بیاید زمانی که برنامه ریزی کردن دوستم هست جنرال دوستم از ولایت کندوز تصمیم داشت شریف کردن گفتن که نه تو تالی نرو اگر همون زمان میامد در زمانی که سر ولسوالی خانآباد جنگ بود اگر همون زمان تصمیم جدی میگرفتن اینجا ولایت کندوز شکست میکرد باید قدر دربدری و قدر چیزی قدر مال مردم دور نمیشد چون دولت دایره بسیار ملامت است دیگه از دولت خود خواهش میکنم اینمی یک عکس العمل شد اینمی برشان یک تجربه شد زمانی که اینمی تجربه را که برشان معلوم شد خیر ولایت از دولت افغانستان سمت شمال بسیار قربانی ها در ایراد آدگی ولیکن این بار دولت از دولت خود خواهش میکنم زمانی که معلومات دارم میفهمه که این بچه فلانی آدم دولت است قدر جدی بگیره قدرش بیاره
تشکر سپاس شما
مننه سلامت رسئ او سم زموږ یو اوریدون کای چې کله ناکله له الماتی څخه ټلیفون کوي مهرباني کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني سر
دې بخښنه سره دغه
نو چې تاسو یوازې د کندوز
موضوع
نه د کندوز نه د تمام شمال ولې سشکل د افغانستان په شمال کې ناملي زیاته شوې ده دا موضوع دا د اچین هم موږ پرون په اچین باندې خبرې کړې دي نن موضوع دا ده چې ولې شمال ته ناملي غزیدلې ده کم فکرې په وروستیو 14 کلونو کې یوازې په جنوب او ختیځ کې جنگ او شمالي ولایتونه امن ول په تر ډېره هده پورې سشکل ولې دا ناملي شمال ته هم غځېدلې ده
نو زه پوه شوم زما نظر یو زه نظر ورکوم که تاسو اجازه راته راکوئ زه خپل نظر تاسو ته تقدیم
نو خو دا خپرونه ستاسو ده
دا د امریکایانو د غرب د سروې چې دا موضوع باید یې نصري منځنۍ آسیا ته ورسوي او موږ هسې په کې سوزو کندوز خلک سوزي موږ سوزو ټول موږ سوزو د دې هدف بل څه دی جګړه اصلا د پوتین او د حکومت څه دی
صحیح دره تاسو خپل نظر څرګم کوم او چمو مخه مننه ولا او دې څوک مخه نیسی مهرباني کوي بل اوریدونکو هم لرو ازادي رادیو
بفرمایئ
السلام علیکم تو خیم د زابل ولایت تاسو ته تماس
مهرباني کوي تو خیم صاحب
شمال دن امنی په حق له خبر لنګلنه دي دا خپل مو ویو لاري بیانو خو د نور او د دین په وخت کې سي او نو دا ډیر لوی سبا دی دا د سپېڅلي وطن کې چې کله عملیات کیږي خلک زور ور کوي د پولیسو او د محلي قومندانانو دا حکومت او قانون چې خپل عملیات شرط نه رسي خلک زوروي هغه خلک څه خلاص وي زه بیا هغه کول کیږم او هر کیږم نو بیا باید چې سم دا ترتیب باندې سم چې د جنگ نه خلاصېږم نو یو سبا دی دا بل د دې حکومت لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو هم وویل تر منځ به اتفاقي دا ټول د اروپو شوکیان دي پیسې خوند ورکوي دا یې بل سبب ده او بل سبب یې دا ده چې اکثر حکومتونه د ولسوالۍ څخه د منځ دې ولسوالۍ کې شان ونیسي هغه بیا بل ولسوالۍ په ونه چې بلدي سلاوي طالبانو پیدا کړي په ولایت کې څه ونیوي دا سلاوي پر مخ کې دي اخر د دې حکومت د سقوط عمله کېږي عمل کېږي موږ پر دې ویرېږو چې دا حکومت په سقوط وکړي مرشد علایمي وقرائني وینو چې دا مخالانه دي شتونه دا حکومت بقا نه لري
که څه هم دی وویل په خوا او شعران وویل دا حکومت بقا نه لري او هغه امریکایان وویل وای د ملي اردو دونه پوځ د ملي پولیس دونه د دې کولای شي افغانان په خپل منځ کې سره غار کړو ټولې په لمر کړو نو دا ستر امریکا دا چې دا خلک دي دا بس خمیني وویل چې شیطانې بزرګ جهان دا مسلمانان سره زوریي د امریکا د ټولو مسلمانانو دښمن ده ستاسې د نترو جو د خیوه نارم
سلامت باشید تو خیلی صاحب
سلامت باشین صاحب یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم وقت نشر خبرها هم فرامرسد بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
دی اسکایپ لاری را سره دی مهربانی
مهربانی صاحب شنونده عزیز بفرمایید تماس شما وصل هستید تماس از اینا قطع شده یک شنونده ما سنا سعادت از میدان وردک در پیام خود نوشته کرده که جنرال دوستان کجا هست و باید به قندوز بره بخاطر عملیات محمد عادل حقیار ایماق از محل نامعلوم نوشته کرده که ناامنی شمال نبود والی و ضعف رهبری بود شاه محمد از اندراب در پیام خود نوشته کرده ناامنی های شمال خصوصا ولایت قندوز نتیجه عقده گشایی های سیاسیون افغانستان خاصتا دو رهبر بوده یک شنونده دیگر ما زهیر نوشته کرده که ناامنی ها البته گفتن از ضعف حکومت است و تا حالا که وزیر دفاع تعیین نشده از این خاطر ناامنی بیشتر شده و یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس در پیام خود نوشته کرده که البته اینا پیامشان هم پیام تکراری است که گفتن تمام مردم از دولت دل خوش ندارن به میخاطر ناامنی ها افزایش پیدا کرده
بله او د اوریدون کله پروای چې د خبرونه تر نه نیمو بجو پر دوام کوي هر یک شمه د خبرونه وی یعنی میکروفون ستاسو یو موضوع ټاکو په دې موضوع باندې ستاسو نظر غواړو لټولو اوریدونکو مننه چې تر دې حد به وخت پر نظرونه څرګند کړی دي او بیا هم هیله لرو چې له خبرونو وروسته به ټلیفون راو کې او د موضوع په ارتباط ما نظر څرګند کړي د ټلیفون شمیرې 0909-203-1540 بیا هم 0908-202-1555 د افغان بیسیم 8-13 شمیره هم په یاد لري
بله میتونین بر ما پیام بفرستین البته چیزی که بعض از شنونده های ما نوشتن امیر محمد از بغلان ولسوالی دوشی نوشته کرده که از یک خرد ضابط و سرباز گرفته تا رئیس جمهور اما خیانت میکنن و گفتن تنها گفتن سربازا البته پیامشان خیلی پراگنده هست نوشتن تنها سربازان خدمت صادقانه میکنن و بالاخره افغانستان جور خواهد شد شنونده دیگر ما خدایداد امیری از ولسوالی برکه بغلان هم نوشته کردن که جنگ در شمال افغانستان جنگ اسلامگرایان ضد دموکراسی است